The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
کنوری دن کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د زیارت ورځ 2015 کال د اکتوبر لومبنۍ نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د سحر اتنیمې، افغانستان کې دي د سحر اته، او په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11:30 بجې د شروع ورځ د ستمبر 13 نیټه ده. د ډیو ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه کې درته ز سمینا حسن هرکلی مم لا علاوه وړاندې کوو د خبرونو سرټکی. د افغانستان په قندوز ښار د طالبانو قبضه ختمه شوه او د سیمې نه راغلي خبرونو تر مخه حکومتي ځواکونو د ښار کنټرول نیولې. افغان صدر اشرف غنی وايي قواوی د ښار ځینې مهمه ودانۍ بیا نیولې. رپورټونه وايي د نیټو عسکرو خصوصي دستې هم د افغان عسکرو امداد لپاره قندوز ته رواني شوې. او د ملګری ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند سره د امن قائمولو سلور نکاتي ایجنډې بیرته ویلي. افغانستان او پاکستان یو بل سره په تاوتریخوالي وخت نشي تیرولی، او په افغان خاوره د پاکستان امن هڅې هله کامیابېدلی شي چې افغانستان هم دوی سره د مت کې همکاري وکړي. پاکستاني مشر وایي تر څو چې د ترهګرۍ بنیادي لتونه پام کې نه راوستلی شوي حل به ګراني. روسي هوایي جازونو په شام کې دریو صوبو کې د شامی هوایي فوج په کومک هوایي عملیات شروع کړي. د روس د دفاع وزارت وایي د عملیاتو مقصد د داعش فوجي سازو سامان، د رابطې نظام، د ګوله بارودو ذخیره او ګاډي په نخښه کول دي. خو نړیوال مشرانو د روس په دې ګام اندېښنې څرګندې کړې. وایي د روسي کاروایي ځایونو کې داعش زور نه لري. دوی ګمان کوي روس ته صدر اسد مخالف وسلوال کمزوري کول غواړي. سټکې تاسو اورېدل خوښې وس د خبرونو تفصیل ته. تازه رپورټونه وایي شمالي ښار قندوز کې امریکني جازونه د طالبانو د رصد په لارو بمباري کوي، او افغان فوج او پولیس په ځمکه د طالبانو سره جنګیږي. دینه مخکې افغان صدر اشرف غنی ویلي وو حکومت یې په صوبه کنټرول لري او په زرګونو افغان فوجیان په قندوز ښار کې د یاغیانو سره جنګیږي. صدر غنی دا هم ویلي وو هغه په قندوز ښار باندې د بمباري حکم نه دی ورکړی، چې وایي افغانستان یو ذمهوار حکومت لري او د ښار په منځ کې په خپلو خلکو بمونه نشي غورځولی. دا خبره هغه د ګل پورس خبري کانفرنس ته کړې وه. بلخوا یو شمېر پخواني جهادیانو او د طالبانو مخالفه کمانډرو په افغان اتحادي حکومت نیوکې کړي چې طالب یاغیانو ته جواب ډېر کمزوری کړی دی. د افغانستان شمالي ښار قندوز کې د نمخکې رپورټونه وو چې په یو فوزي غونډۍ د قبضې نه پس د طالبانو کنټرول نور مضبوط شوی دی. یاد دي د ګل پورس د قندوز په یو جیل او د هوایي ډې په ځینې برخو د قبضې نه پس تقریبا په نیم ښار د طالبانو قبضه شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګری ملتونو اویایمې غونډې ته خپله وینا کې د ترهګرۍ د چیلنج په حق ویلي د دې د خاتمې لپاره د دې اسباب معلومول پکار دي. په خپل وینا کې وزیر اعظم شریف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو په حق ویل چې پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړۍ عمل لپاره هر ممکنه کوشش کړي، او په نتیجه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې هم شروع شوې. خو د ځینې عواملو د لاسه دغه عمل ودرېدو، په نتیجه کې د تندرو حملې زیاتې شوې، د کوم چې موږ غندنه کوو. د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری وایي د شام په هغه برخو کې چرته چې داعش یا د القاعده سره تړلې تندره و موجودګي نه لري، د روس په هوایي حملو سخت فکرونه لري. هغه دا خبره د شروع په ورځ د ترهګرۍ پر ضد د ملګري ملتونو فورم ته کوله. د دې غونډې کوربتوب روس کوو. دغه غونډه د شام په هومس سیمه کې د ماسکو هوایي حملو نه پس شوې. کیری وویل داسې قسمه حملې سوالونه راپورته کوي چې ګینې د روس اصل مقصد د داعش پر ضد جنګېدل دي او که د اسد حکومت بچ کول دي. روسي دفاعي مشران وایي هوایي جازونو د شورو په ورځ په شام کې د داعش پر ضد 40 هوایي حملې کړي. اخو امریکا وایي په شام کې به د داعش پر ضد اطلافي هوایي حملې هم جاري ساتي. امریکا د روس هغه خواست هم رد کړی چې امریکایي جازونه دي په شام کې فضايي حدود نه استعمالوي، ولی چې روس د شام د حکومت د مرستې لپاره شروع د ورځې هلته بمباري شروع کړي. د امریکا خارجه وزارت ویان جان کیربي وایي په عراق او شام کې به د داعش پر ضد د دوی اطلافي مشن جاري. د فلسطین مشر محمود عباس د شورو پورس ملګری ملتونو ته ویلي چې فلسطین وس نور 40 کاله مخکې د اسرائیل سره شوی اوسلو امن معاهده پابند نه دی. هغه په یو ان غږ وکړو چې فلسطینیانو ته د عالمی تحفظ ورکړي. هغه په اسرائیل تور ولګو چې غربي غاړې او مشرقي یروشلم کې نوی آبادکاري کوي او فلسطینی قیدیان پرې خودو نه هم انکاري دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د صدر عباس وینا ته فوري جواب کې وویل دا درغلي ده او د سره په منځني ختیځ کې تباهي او شر جوړېدای شي. اخوا د شورو پورس د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګري ملتونو صدر دفتر کې په لاول ځل د فلسطین جنډه هم لګول شوې. په دې موقع د فلسطین صدر محمود عباس او د یو ان سیکرټری جنرال بان کی مون هم موجود وو. بان کی مون دغه ورځ د فلسطینیانو دپاره د فخر ورځ بلله.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تازه خبرونه تازه رپورټونه وایي چې د افغانستان شمالي ښار قندوز حکومتي فوزونو د طالبانو د قبضې نه بیرته اخیستې ده. په دې موضوع به هم تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو، خو لاول بوزو تاسو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف چې د ملګری ملتونو د جنرل اسمبلی په غونډه کې نن کومه وینا کړې ده، د دې وینا مهمه ټکی سوو، او بیا د فلسطین صدر محمود عباس هم نن دغه غونډې ته وینا کړې وه. هغه په خپل وینا کې د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ چې کومه مسله روانه ده، کومه جګړه روانه ده، په دې موضوع باندې سویل دي، فلسطینیانو د حقونو په باره کې سویل دي، د غټول تفصيلات به نصیر احمد کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
بالکل، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د چهارشنبه په ماسپښین د ځایي وخت مطابق د ملګری ملتونو عمومي شورا ته خپله وینا وکړه. د نوموړي د وینا زیاتره توجه له ګاونډي هندوستان سره په اړیکو شکولو باندې وه، خو د دې ترڅنګ د افغانستان او په سیمه کې د امنیت، اقتصادي همکاري او د ترګري د مخنیوي په اړه هم خبرې وکړي. د هندستان سره د سولې په باب هغه د څلورو ټکو یو فارموله وړاندې کړه، چې پکې لومړی د 2003 د لاین اف کنټرول د جنگ بندي لازمه عملي کول دي، دویم پکې دا دي چې په یو هم حال کې د طاقت استعمال نه دي کول، دریم دا دی چې کشمیر غیر پوجي سیمه ګرځول دي، او څلورم لسیا چین څخه د پوجونو غیر مشروط بیرته راغوښتل شامل دي. د نوموړي د دې وړاندیز په جواب کې د هندستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وکاس سوروپ په ټویټر باندې خپل دریځ کې ویلي چې پاکستان د ترګري اسانتیاوي ورکوي، هغه د ترګري نه بلکې د خپل تګلارې ښکار دی. هغه دا هم په خپل ټویټ کې ویلي چې کشمیر غیر فوجي سیمه جوړول د مسلې حل نه دی، بلکې د مسلې حل دا دی چې ټول پاکستان غیر فوجي سیمه وګرځول شي. د افغانستان په اړه ښاغلی نواز شریف وویل چې په افغانستان کې سولې ثبات غواړي، او د دې لپاره د جوړجاړي د پروسې ملاتړ دی کړی، او د افغان حکومت او مخالف طالب وسلوالو ترمنځ د خبرو اترو سهولت هم ورکړی دی. خو دغه په وینا د عمل په کابل کې د تروریستي بریدونو وروسته ودرېدی، او د وسلوالو بریدونه بیا زیات شو، او د دې حکومت په سختي سره د دې بریدونو غندنه کوي. نوموړي په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د چین د هڅو ستاینه وکړه. هغه وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکیچ د یو هم هیواد په ګټه نه دی، د وویل په هر صورت کې باید تندرو فکر له منځه یوړل شي.
کاکړ صاحب، افغان چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله چې تیره ورځ په پاکستان باندې نیخ په نیغه هم د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا په موقع چې پاکستان باندې نیخ په نیغه غوتی اوچتې کړې وي، آیا د هغې خبرو یا د هغې تورونو جواب میاں نواز شریف په خپل تقریر کې وکړو او کنه؟
هغه دا یو خبره خو په تقریر کې ورنه کړه، البته دا وروسته مطبوعاتي کانفرنس یې وینا وکړه. د مطبوعاتي کانفرنس زه ورغلی وم، چې څه وخت دا پوښتنه ځینې وسو چې د افغانستان د تورونو په جواب کې ورته څه وایي، نو ده دا خبره وکړه چې د لوړ مشرتابه، یعنی که هغه پوجي مشران دي یا بیا سیاسي مشران دي، د هغوی یو د بل سره په ټلیفون باندې رابطې دي، او زموږ دا موافقه سره ده چې ځینې خبرې چې موږ یو بل ته کول غواړو باید په مطبوعاتو کې را نه شي، یو بل سره په ټلیفون باندې وکړو. نو دا ولې چې څه وخت د د بدبیری برید وسونه هم موږ اده غره د دې سره په ټلیفون باندې تماس ونیو او له هغوی سره خبرې وکړې او موږ هیله من یو چې افغانستان به هم خپله خاوره د ترګرو نورې لکوي چې د پاکستان په ضد وکارول شي او بیا وویل چې د پاکستان خاوره هم د نه غواړي چې ترګر د بل هیواد لپاره استعمال شي د اپریشن ضربې عذاب په ملګري ملتونو کې هم ذکر وکړ چې دغه ډېر په کامیابۍ سره روان دی ډېرې لاسته راوړنې کړې دي او دا به تر هغه جاری وي تر څو چې ترګري او تندروي
او د دین علاوه که تاسو دا هم اوریدونکو ته وایي چې آیا وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چې کوم داخلي مسلې دي یا خطرات دي پاکستان ته په دې وخت کې په ملک دننه چې کوم حالات جوړ دي آیا په دې موضوعاتو باندې هم څه وویو کنه؟
بس یو درنګ دی چې د ضربې عذاب د عملیاتو ذکر یې وکړ او د هغه د لاسته راوړنو ذکر یې وکړ خو دا ونه ویل چې د دې ضربې عذاب په ترڅ کې تر 1 میلیون زیات خلک په قبایلي سیمو کې او په خاصه توګه شمالي وزیرستان کې بې کوره شوي دي او تر دې وړاندې هم خلک چې وو هغه د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې بې کوره شوي دي د هغوی د تګ لپاره یې څه پلان نه کې غوره او نه همدا وویل نړیوالې ورورولۍ ته بندیز لگول سیوی سازمانوں نے دی یا نړیوال سرجر سازمانوں نے پفیرس کے شامل دی دہاغو ذکر ہے ہم بھی اس نے دکھائی چدی دہاغو خلاف سے اقدامات کبھی یا بیا پلان اٹھلری دغه رنګه د بلوچستان د مسلې چیرې چې په زیات شمیر خلک بې درکه دي د هغه ذکر هم ونه کړ چې دغه بې درکه کسان به څرنګه راخوشي کول کیږي او هلته په بلوچستان کې به سوله څرنګه راځي ثبات به څرنګه راځي او ورسره دا چې هلته دا تورونه دي چې کوفیه ادارې د پاکستان چې دی هغه د خلکو په تښتولو کې لاس لري او بیا د هغه مړي مندل کیږي نو په دې باب هم هغه هیڅ نه دی ویلي البته د یو پښتنې په جواب کې چې څو وخت د مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله نو پښتنې ځینې وڅو چې ملالۍ سوزي خواهش لري چې هغه پاکستان ته ولاړ شي هغه پاکستان ویاړ ده او ټول نړۍ ورباندې ویاړ کوي نو نواز شریف وویل بالکل د هغه حکومت پلان لري چې ملالۍ سوزي خپل هیواد ته راوغواړي او عزت یې وکړي احترام یې وکړي او ستاینې وکړي نو دا چې ډېر زر به اولس ته دغه پیغام چې دی دا ورسیږي او دوی به خبر شي چې ملالۍ سوزي راوغواړو او شه درناوی دې کوو
اوس به راشو نن چې کوم د ملګري ملتونو غونډه وه نو په هغې کې د فلسطین صدر محمود عباس وینا هم ډېره مهمه وه که اورېدونکو ته د هغې وینا هم ځینې مهمه ټکي تاسو وایئ
فلسطینی صدر محمود عباس نن د نړیوالې ادارې د عمومي شورا غونډې ته په خپل وینا کې د نړۍ په مشرانو واضح کړه چې نور له اسرائیل سره لاسلیک شوي لوزنامو باندې د عمل کولو پابند نه دی په ملګري ملتونو یې هم غږ وکړ چې فلسطینی اولس ته دي نړیواله ژغورنه ورکړي هغه وویل تر څو چې اسرائیل آبادکاري نه وي بند کړي او نه یې زندانیان خوشي کړي وي نو دوی هم په لوزنامو عمل نشي کولی د محمود عباس د وینا په جواب کې د اسرائیلي وزیر اعظم دفتر څو شېبې وړاندې خپل یو بیان جاری کړ دی او په دې کې ویلي دي چې محمود عباس په منځني ختیځ کې د کړکېچ ملاتړ کوي یو بل په زړه پورې خبره زه غواړم چې له اورېدونکو سره شریکه کړم څو وخت چې د ملګري ملتونو د عمومي شورا غونډه پیل شوه په 15 سپتمبر نو هم په هغه ورځ باندې د فلسطیني ریاست بیرغ راوځړول شو د ملګري ملتونو په ودانۍ باندې چیرې چې هم د ټولو هیوادونو بیرغونه ځوړندي خو نن محمود عباس د خپلې وینا وروسته هم د دې بیرغ په رسمي توګه پرانستنه وکړه او په خپله بیا درته ورولې دغه بیرغ چې دی هغه را ځوړند کړ او بیا په دې موقع باندې بان کی مون چې د ملګري ملتونو عمومي منشري هغه هم ورسره وو او بان کی مون خپل په خبرو کې وویل چې نن د چهارشنبې ورځ د فلسطینیانو لپاره د ویاړ خبره ده چې د دې بیرغ په ملګری ملتونو په ودانۍ باندې را جوړند شو
او کاکر صاحب اخیری پوښتنه به دا کومه د شریکه اعلامیه چې کومه ده هغه به کله جاری کیږي د دې د ملګری ملتونو د عمومي شورا د غونډې نه پس
دا څنګه دی چې دلته خو چې ویناګانې کیږي د هغه ترڅنګ بیا بلابیل نورې غونډې روانې وي، هغه د امنیت په حواله سره هم وي، هغه د لکه دا وخت چې کومې غونډې روانې دي هغه دا دی چې نیوکلیایي تړونونه او نیوکلیایي وسلې چې دي د هغو مخه رانیول دي چې نورې وسلې نشي جوړې، په هغه باندې دوی غواړي چې یو تفاهم وشي. نو په دغه حواله سره دارنګه غونډې چې کیږي د هغو شریک اعلانې وي، او دارنګه چې د ملګري ملتونو د عمومي شورا چې کومه غونډه ده د دې شریک اعلانې البته نوی هغه په دې چې ټول مشران راځي او خپل ویناګانې کوي، هغه کله احتجاج وي، هغه کله ترګری په ځدی وي، هغه خپل وړاندیز وي، خپل د هیواد په حواله سره د خبرې کوي. یو بل خبر نواز شریف وکړه په خپل مطبوعاتي کانفرنس کې، هغه دغه چې د بانکمون چې د ملګری ملتونو عمومي مشر له هغه سره هم ملاقات کړی دی، د جرمن د چانسلر سره هم ملاقات وکړ، د جنوبي کوریا له صدر سره ملاقات کړی دی، همدارنګه سریلانکا، ترکیه، سنګال مشرانو سره د کاتې کړې دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د نړیوال بانک له صدر سره هم د کاتې کړې.
ډیره مهرباني کاکر صاحب د دومره تفصيلاتو چې تاسو موږ سره د ملګری ملتونو د عمومي شورا د غونډې راکړه.
ډیره مننه ده تاسو سره هم د ځخال ساتي.
تاسو وړاندې کوو چې د افغانستان شمالي ښار قندوز کې چې د طالبانو او د افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ چې کومه جګړه روانه وه د ښار د کنټرول لپاره، نو تازه صورتحال څه دی؟ هلته کې د ډیور ریډیو خبریال کمال خټک موږ سره د ټلیفون په لارې ملګری شوی دی. په خیر راغلی کمال خټک صاحب، سهار هم په خیر شه.
ډیره مننه سمینا خور کې گئیس، په خیر مهرباني وکړئ.
کمال صاحب، تازه صورتحال څه دی د کندوز په خار چې کم دی؟ هغه د سری پټونه دي چې حکومت واپس هغه سي طالبانو د قبضه نه.
بالکل، بیگا د شپې 12 بجو شاوخوا کې افغان حکومت چې د نړیوالو ځواکونو هوایی او ځمکني قواوی هم ورسره وي په کندوز ولایت عملیات پیل کړل، چې نن سهار وختي دغه کار په مکمل ډول باندې د افغان ځواکونو په لاس کې ورغی، او اوس هلته افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي. څو شپې وړاندې مو د کندوز له سرپرست ولی سره خبرې وکړې، هغه وویل چې اوس ښار د افغان ځواکونو په لاس کې دی، خو بیا هم په ځینو سیمو کې یو څه طالبان شته دي، هغه سره خال خال ډزې روانې دي. نور طالبان چې دي هغه د ګورتیپه او څو نورو ولسوالیو په طرف چې دي هغه طرف ته خوځېدلې دي. خو د دې ترڅنګ یو خپل خبر هغه دا چې د امام صاحب ولسوالۍ چې هغه هم د کندوز ولایت سره مهمه ولسوالۍ ده، او شیرخان بندر چې له تاجکستان سره ګمرک کستم سرحد لري، هغه هم طالبانو نیولې ده. افغان چرواکي وایي چې اوس خو دغه ښار نیولې دی، خو هلته تصفیوي عملیات روان دي. سمینا صاحب، یو خبره باید وکم، هغه دا چې بیګاش په افغان جمهور رئیس اشرف غنی د کندوز ولایت له امنیا کمانډانانو الته جنور او کابل نه کوم دی ملي فوج کمانډانان ورغلی وو په ویډیو کانفرنس کې، ورته ویلی وو چې دوی د ډیر پام وکړي چې ملکی خلکو ته زیات تلفات و نه وري او به له تلفات دغه ښار ونیسي. اوس ښار د افغان ځواکونو په لاس کې دی،
او د مرګ جوب لسی رپورټونه هم په دې جنگ په نتیجه کې مخې ته راغلي دي او کنه؟ ولی چې افغان صدر اشرف غنی خو وایي چې په خار باندې د بمباری اجازه نه دی ورکړي، خو بیا هم جنگ روان وو، نو عام خلکو ته هم پکې زیان رسیدلې دي.
اصلا کې سمینه صاحب، د څو ورځو رئیس چې د کندوز خار طالبانو نیولې د دواړو غاړو پکې ګډ وډ ریپورټونه ورکولې، وی غاړي په بل غاړي ته د ډېری مرګ جوبلې خبره کوله، او بل غاړي په بل غاړي ته د ډېری مرګ جوبلې اداوي کولې. خو تر اوسه پورې په دقیق ډول معلومه نه ده چې څومره تلفات واړو غاړو ته وښتي دي، ځکه چې هغه ځای ته ډېر په آزاد خبريالان هم نشول ورتللی، او هغه فیسبوک پانو کې چې ځنو خلکو څخه خبرول هغه کې به هم ګډ وډ معلومات وو. نو لدې ورسته به معلومه شي چې څنګه د صورتحال مرګ جوړ لڅومره دی. یو بل خبره دا چې هلته د خوراکي توکو بای چې دی هغه هم څلوري شوی وي. اوس کندوز ته چې کومې لارې غځېدلې دي خاصتا د کابل نه چې کومه لار غځېدلې ده هغه تړلې ده، ځکه چې کومې قواوې چې کندوز ته ور روانې وي هغې لارو کې طالبانو ورته کمین نیولی وو، په هغې به بریدونه کول نه یې پرېښودل چې کندوز ته نورو قواوو ته د کومک دپاره ور وګرځي. خو یوه بله خبره د یادولو وړ هغه دا چې لکه بل 2002 کال نه وروسته چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ډنګ شو دا لومړنی ولایت دی چې د طالبانو لاس ته ورځي، او بیا لکه نه چې څو میاشتې وړاندې په 2014 کال کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورسو او د سالم مشورې ماموریت یې پیل کړ. دا لومړی ځل دی چې نړیوالو ځواکونو هم له افغان ځواکونو سره یو ځای د طالبانو په وړاندې په کندوز ولایت کې جګړه وکړه.
ډیره مهرباني کمال خټک صاحب، تاسو موږ سره راغلی. تاسو نه به بیا هم د ماخام په خبرونو کې د قندوز خار تازه صورتحال غواړو. ډیره مهرباني. افغانستان شمالی خار قندوز چې ریپورتونه وو د افغان حکومتي فوزونو د طالبانو د کنټرول نه واپس اخیستی دی. تازه تازه صورتحال واورېدو د ډیوه ریډیو خبریال کمال خټک نه. اوس تاسو بیا بوزو د ملګري ملتونو عمومي غونډه چې نن سرته رسیدلې ده. کمی کمی نن مهمه خبرې پکې شوې وې، کوم مهمه مشرانو خبرې کړې وې هغه تفصیل خو تاسو مخکې واورېدو. خو هم د دغه مهمه مشرانو خصوصا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فلسطین صدر محمود عباس چې کومه وینا کړې وه د شروع په ورځ، نو په دې د هغوی په خبرو باندې وس تاسو ته څېړنه د ډیوه ریډیو څېړنکار پیر زبیر شان وړاندې کوو.
د دې کوم د کیسې کړي دي دا چې نو شریف دا څه نوې کیسې نه دي، دا هغه زړې خبرې دي چې کشمیر شه دي خود مختاري د ورکرې شي هغه دي نه د فوج سلایسي او د امن یو هغه یو لارې ورسره کړی دا هندستان ته. خو چې کوم هندستان مطالبه دي پاکستان نه دا ورته وایي چې موږ د ممبئی اٹیکس چې کوم چې پکې انوالو وغوې دي را پلاسه کی د نیلاوه د نور حمله د بند کی او د کشمیر شیزه د مداخلت بند کی هغه د جواب نه دای کړه. او د نیلاوه نور چې کوم افغانستان ورنه غلې دي هغه د جواب نه دا کړه چې کومه کیسې د بھارت هندستان په خوا کړی دي دا ټول یو زړې خبرې دي خو په نوې شکل سره تکرې دي.
میاں نواز شریف په حق باندې ویل کیږي چې هغه د پاکستان چې کم داخلي خطرات دي په موجوده وخت کې په هغه باندې سدیسي خبرې ونه کړې. پاکستان کې چې کم اندرونی د ترهګرۍ مسله ده، چې کم ځانمرګي حمله کیږي، چې کم امنیت حالات دي، یا بیا پاکستان کې چې د کم پولیو وبا په دې وخت کې خوره ده او نورې دیسې مسلې دي، دیسې کلدم تنظیمونه دي چې پاکستان نه غوښتنه کیږي د هغوی پر ضد دي ګامونه پورته کی، هغه هغه موضوعات باندې خبرې ونه کړې، نو تاسو څه غنئ چې څه وجه کېدای شي چې هغه دومره مهمه موضوعاتو نه ډډه وکړه او خالی په هندستان او د کشمیر په مسله باندې زیاتې خبرې وکړې؟
بالکل، دا کیسه موږ هنوټ کړل خلکو نو ته چې د وزیرستان سے ضرب عزب مثال ورکړه چې التمو ضرب عزب کوو او دا به موږ انجام ترسو. خود دا نو ویل چې ضرب عزب اثرات چه سوی دی اوسه پورې په پاکستان شه یا په افغانستان شه هغه چه اثرات سوی دی. هغه نه علاوه د وزیرستان د لس لکه نه زیات خلک چې کوم هغه بېدره سوی دي، هغوی ذکر یې نه وکړه چې هغوی په دې څه پروګرام لکه تاسو چې ویچې پولیو کیسې د نو وکړه چې دښته او بل چې کومې ته کیسې وکړې ایمانه دا خیال چې دومره د خپل اختیار و چې دا کومې کیسې دای کوي. بالکل،
صحیح یو بل خبره به تاسو نه دلته کې پښتنه کول غواړم. دا هم ریپورټونه دي چې د دې غونډې په موقع باندې ډېری داسې نورې غونډې هم په خواوشا کې دي، یعنی هم د جنرال اسمبلی سره سمې کې دي، یعنی صدر براک اوباما د نور ملکونو مشرانو لپاره د ډوډۍ بندوبست کړی وو، او دغه شانتي نورې هم دغه شانتي مهمه غونډې وي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې غونډو کې نه ښکارېدو. نو دې ته تاسو څنګه ګورئ چې څه وجه کېدای شي چې دومره مهمه غونډه په موقع باندې میاں نواز شریف نه ښکار کېدو؟
نواز شریف ماته څنګه اول ویل چې یو خو د سره د واپس په پاکستان سره ډېر دباو لاندې دا فوج ډېر دباو کړای دا، او د سره چې کوم اختیارات دي اسپیشلی هغه اختیارات چې کوم خارجي امور دي او دفاعي امور دي هغه د سره بالکل اختیار نشته، هغه ټول اختیار فوج سره ده. او دغه نه علاوه ټول ملکونه ورنه ګیلې وي، افغانستان ګیلې کوي، هندوستان د ورته خپل ډیپلوماټیک اغې ډېر زیات کړي چې پاکستان دباو سره راولي. او که تاسو سوچ کړئ تاسو څنګه کیسه وکړه لکه جانکاری سره ملاو سوای وو، بل ګیټس سره ملاو سوای وو، دغه علاوه بان کی مون ملاو سوای وو، خو ټول بان کی مون چې کوم هغه د کشمیر ذکر دا ونه کړه، دا حالکه ورته ویلی چې دا ذکر وکړي. نو زه وایم چې دا وجه دا ده چې نواز شریف یو کمزور وزیر اعظم ده او د زړه دباو سره د خپل ملک سره او هغه چې اختیار نشته سره هغه ځنه د دومره اکټیو نه ده.
او یو بز تاسو نه پوښتنه کول غواړم، تاسو نظر به غواړم چې کم د فلسطین صدر محمود عباس نن کوم وینا کړی دا، او پکې اسرائیل ته یو قسم لا دړکه یا خبرداري ورکړی دی، نو دا د فلسطینیانو د پاره او بیا په فلسطین د فلسطین جنډه هم لاول ځل په د ملګری ملتونو چې کم صدر دفتر دی هلته کې اوچ تکړه شوی دا، نو دا د فلسطینیانو د پاره څه پیغام ورکوي په مستقبل کې یا په راتلونکي کې؟
دا لکه دا مهم دا بیان مهم په خالی په دغه وجه ده چې دا اول وارو چې فلسطین اجنډا په اقوام متحده سه دا دی او هغه وغړه ولا، او دغه نه علاوه اصلي پته به لګیږي چې دوی په موقع په فلسطین څخه دنه چکی، لکه د چې کوم اعلان وکړای چې اصلو چې کوم وعده هغه موږ نه منو، اگر چې دوی نه مني هغه به دا مقصد دا چې دوی به اسرائیل سره اکنامیک معاشي سیاسي او تجارتی دا او دفاعی دا بایکاټ وکړي، او چې دا وکړي هغه په فلسطینیانو په خلکو سره اثرات کوي، او اوس هم محمود عباس په فلسطین شه د چې کوم مقبولیت دا شریره کمیره غلی ده، دا یو بیان خپل مقبولیت واپس راوستلو لپاره د کړی ده. خو ما نه دا خیال چې دغه باندې فلسطینیانو په ژوند باندې به څه داسې ښه اثر راشي دا چې میاستو یا کال شي.
ډېره مهرباني پیر زبیر شاه، تاسو موږ سره راغلی څېړنه مړاندې کړه په نننۍ ویناګانو باندې،
ډېره مننه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ریډیو سارنۍ درې ساعته خبرونه تاسو واوریدې. د ماخام د خبرونو سره به د پاکستان په وخت باندې د ماخام شپږ بجې نه واخله د شپې تر دولسو بجو پورې د ریډیو ټول ټیم د تازه خبرونو او خندورو پروګرامونو سره یو وار بیا تاسو وړاندې راځي. د ریډیو ریډیو د ټلویزیون برخه به هم په خبرونو کې شامل دي چې د شپې لسو بجو نه واخله یو لسو بجو پورې به تاسو هغه خبری خبرونه لیدای شي په ټلویزیون باندې، ایشیا سیټ 3 باندې، او په ریډیو باندې به اوریدل هم شي. د ډیو ریډیو پروګرامونو نه پس به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدل شي. تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړو. خو په نننی سارنی ټیم کې موږ سره همکاران وو نایله محمد، محمد عالمگیر، وکیل خان، زاهد خټک او زه سمینا احسن. تکنیکی اړخته په دې وخت کې موږ سره ملګری دي پروډوسر زاهد خټک او انجینیر د موږ سره آیډن. دا غوې هم ډیره زیاته مننه. د خیر ورځې د دوان سره تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.